دا مشال راډیو دا محل کې خبر کې سهار نه او په کابل کې اپنی بجی دی پرې خبرونه کې سلام ټول خوانو دي چې په امیر ساحل درته په هر کله وایم او ورځې کو په خبرونه کې د سیمې په اړه مهم رپورټونه لرو نو دې پرته تاسو کولی شئ چې را سره د خپلو سیمو تازه او مهمو خبرونو د شریکولو لپاره پر فیسبوک رابطه وکړئ. هلته مې ورته پوسټ لیکلی دی, هلته راته تبصرو کې ولیکئ. له دې پرته بیا وروسته په ټیلیفون, سکایپ, وایبر او واټسایپ هم رابطه کولی شئ. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرو د بلوچستان کروندګرو د بجلی زیات لوډ شیډنګ پر ضد د پراخ کاربندیز پیلولو اعلان کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مخکښ مشر ویلي دی چې پاکستاني چارواکي ورسره په کراچۍ کې د ایسارو زرګونو کنټینرو پر خوش کولو سلا شوي دي. او د ترکیې پارلمان یو کمیشن په ناټو د سویډن د ورګړېدو غوښتنلیک ځنډولی دی. بشپړ خبرونه د بلوچستان کاروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد د رواني میاشتې له 28مې څخه تر نامعلومې مودې پورې د کاربندیز اعلان کړی دی. د کاروندګرو د ټولنې یو مخکښ مشر کاظم اڅکزي پرون مشال راډیو ته ویل چې بزګر او باغوانان به د کاربندیز پر مهال د بلوچستان لوی لارې تړي او د برښنا بیلونه به هم نه پرې کوي. نوموړي ویل د اوبو او برښنا چارو ادارې او اپډا سره یې موافقه کړې وه چې هر بزګر به د هر ټیوبویل پر سر 2000 روپۍ بیل ورکوي او هغه اداره به ورته په بدل کې د ورځې 8 ساعته بجلی ورکوي. خو له تیرو دوو میاشتو راهیسې 22 ساعته بجلی نه لري. نوموړي زیاته کړه چې اوس د غنمو د کښت موسم دی او د پټیو تیارولو لپاره اوبو ته ضرورت دی. خو په کوټه کې د وابډا ویان محمد افضل بلوڅ مشال راډیو ته ویل چې کروندګرو د عربونو روپیو بیلونه نه دي پرې کړي چې له کبله ورته زیاته بجلی نشي ورکولی. د بلوچستان د اطلاعاتي چارو لنډمهالي وزیر جان څکزي پرون مشال راډیو ته ویل چې ژر به د کروندګرو او وابډا ترمنځ اختلافات ختم کړي. نوموړي زیاته کړه چې د ستونزو د هواري لپاره یې له دواړو خواوو سره خبرو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مخکښ مشر وایي چې پاکستاني چارواکو ورسره د هغو زرګونو کانټینرو د لیږد موافقه کړې ده چې په کراچۍ بندر کې ایسار دي. خانجان الکوزي بیګام مشال راډیو ته ویل چې د سوداګرۍ خونو د مشر یونس مومند په مشرۍ پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره غونډې وکړې چې پکې پریکړه وشوه چې له افغانستان ته به د زیاترو کانټینرو لیږد د نومبر 18 یعنی لنننی نیټې پیل شي.
درې زره اووه سوه کانټینر چې دي په دې کې 322 کانټینره د نیګیټیډ لیست دي چې ممنوع مواد دي. دا به یا افغانان د پاکستان په ډیوټي باندې محصولۍ دلته به خرڅولی شي او یا به بېرته ریکسپورټي وباسي به ځدي بل ملک ته وړي هر چېرته چې وړي په بله لار. او متباقي چې څه کانټینر دي چې دا تقریبا 3200 کانټینر کېږي دا به په پخواني سیستم باندې محصولېږي او دا به افغانستان ته ځي.
الکوزي زیاته کړه چې د پاکستان چارواکو ورته ویلي دي چې په راتلونکو کې د سوداګرۍ پر شرایطو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي. اسلام آباد له افغان سوداګرو سره د موافقې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د نومبر پر 14 د پاکستان د بهرنیو چارو له لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی څخه د کانټینرو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. په هغو کانټینرونو کې خواړه, برقی سامانونه, د ماشینونو پرزې, رخت او کیمیاوي مواد پار دي. د پاکستان حکومت وایي چې داسې شیان د افغانستان په نوم واردېږي چې هلته یې اړتیا نشته او بیا پاکستان ته قاچاقېږي چې له کبله یې هغه هیواد ته مالي زیان اوړي. همدې ته په کتو اسلام آباد تېره میاشت له افغانستان سره په ترانزیت تجارت تړون اپټا کې بدلون وکړ او د افغان سوداګرو لخوا یې پر واردونکو مالونو د 10% تعرفې یا فیس ترڅنګ د ځینو توکو پر لیږد بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو له پاکستانه د بې اسناد افغانانو پر ستنولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO پرون په بیان کې وویل چې په ډلهییز ډول د کډوالو ستنول په هغوی کې د ګوزڼ په ګډون د نورو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی. سازمان وایي له ستنو شویو افغانانو سره د مرستو لپاره لس میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې تر اوسه یې له څه باندې 1,00,000 ستنو شویو کډوالو سره مرسته کړې ده، خو که 14 میلیونه ډالر یې ترلاسه نه کړه نو له نورو ستنېدونکو سره به اړینې مرستې ونه کړای شي. د ملګرو ملتونو د ښځو چارو د ادارې د افغانستان څانګې هم پرون وویل چې هیواد ته په ستنېدونکو کې 80% ښځې او ماشومان دي چې مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو تر دې مخکې هم له پاکستانه د افغانانو پر ایستلو اندېښنه ښوولې وه، خو د پاکستان چارواکو د نومبر له لومړۍ راهیسې د بې اسناد افغانانو هیواد ته د ستنولو بهیر ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارې ادارې یو این ایچ سی آر له ارقامو سره سم تر اوسه څه باندې 3 لکه افغانان هیواد ته تللي دي. د ترکیې پارلمان د بهرنیو چارو کمیشن په ناټو ائتلاف د سویډن د ورګړېدو غوښتنلیک ځنډولی دی. پرونی اقدام د هغه هیواد هیلې له خنډ سره مخامخوي چې له 1.5 کال راهیسې په ناټو د ورګړېدو منتظر دی. د کمیشن مشر فواد اوکتای پرون وویل چې پر دې موضوع نورې خبرې کوي او کېدای شي چې په دې اړه قانوني مسوده راتلونکې اونۍ بیا په اجنډا کې ورشامل کړي، خو کره نیټه یې ونه ښوده. د ترکیې د پارلمان د بهرنیو چارو کمیشن د ولسمشر رجب طیب اردوغان د واکمن ګوند په کنټرول کې دی. اردوغان روانه میاشت ویلي ول چې هغه به په ناټو د سویډن د ورګړېدو په بهیر کې د اسانتیاو پیدا کولو هڅه وکړي، خو زیاته کړه چې هغه هیواد تر اوسه د کورد وسلوالو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. او ټاکل شوی چې هند او آسترالیا د نومبر پر 19 د 500 اوور کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې یو بل ته مخامخ شي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون په 2مه نیمه پایلوبه کې آسترالیا د جنوبي افریقا لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د کلکتې په لوبغالي کې لوبډی بیټنګ جنوبي افریقا وکړه او 212 منډې یې وکړې. آسترالیا ټاکلی هدف په 43 اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. تر دې مخکې د نومبر پر 15 هندۍ لوبډلې نیوزیلینډ ته په ماتې ورکولو پایلوبې ته لاره موندلې وه. ټاکل شوی چې د ګجرات په احمد آباد کې د نړیوال جام فائنل د نومبر پر 19 د پېښور پر وخت د ماسپخین پر 1:30 او د کابل پر 1 بجه پیل شي. د یو ورځني کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 15 راهیسې روانې دي چې پکې د 10 هیوادونو ملي لوبډلو برخه اخیستې ده. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبر یالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
مشال رادیو ته غواګیاست. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان څخه د بې اسناد افغانانو د ایستلو سلسله نن پر 3مه ورځ هم دوام لري. دا چې نن په تورخم کې څه صورتحال دی، د خیبر په دره کې څه صورتحال دی، په اړه تفصیل له خپل خبریال فرهاد شینواری اخلو. فرهاد، درته هرکلی وایم، په خیر راغلی. کراته وایي چې نن څه صورتحال دی؟
د بلوچستان لړمهالي حکومت ویلي دي چې ژر به د کروندګرو او د اوبو او برېښنا چارو ادارې یا واپډا ترمنځ اختلافات هوار کړي.
وبخې د تخنیکی ستونزې له کبله تیروتنه وشوه. لومړی موضوع زموږ دا ده چې د بلوچستان کروندګرو ویلي دي چې د نومبر له 28 څخه په ټوله صوبه کې د کار بندیز کوي او وایي چې د بجلی بلونه هم نه ورکوي. د بلوچستان لړمهالي حکومت ویلي دي چې ژر به د کروندګرو د اوبو او د برښنا چارې او ادارې یا واپډا ترمنځ اختلافات هوار کړي. د کروندګرو ټولنې یو مخکښ مشر پرون مشال راډیو ته ویل چې د غنمو د کښت وخت دی، خو واپډا ورته له ژمنې سره سم 8 ساعته بجلی نه ورکوي چې له کبله یې پټي نشي اوبه کولی. د واپډا یو چارواکی وایي چې کروندګر د برښنا بلونه نه پرې کوي نو ځکه ورته زیاته بجلی نشي ورکولی. ایوب ترین له کوټې معلومات راکوي.
د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې یا زمیندار اکشن کمیټي پریکړه کړې ده چې د نومبر د میاشتې د 18مې نیټې څخه به په ټوله صوبه کې نه هیوازي په جام اړتال کوي، بلکې د دوی په خبره چې دا اړتال به تر ناڅرګنده وخت پورې روان وي او د اړتال پر مهال به دوی د بجلی بلان هم نه جمع کوي. په دې ترڅ کې د نومبر په 16مه نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مرستیال مشر کاظم اڅکزي وویل چې د تیرو دو میاشتو راهیسې په صوبه کې د کروندګرو لپاره 2 ساعته بجلی بنده وي، چې له امله د دوی کښت او فصلونه د تباهۍ سره مخ شوي دي. د نوموړي په خبره چې د پرله پسې احتجاجو وروسته د صوبایي حکومت او وابډا د چارواکو سره تړون دوی لاسلیک کړی و چې هر زمیندار به د یو ټیوبویل پر سر په میاشت کې 2000 روپۍ بل ادا کوي، لیکن د ده په وینا چې حکومت او وابډا د هغه څخه پر شا تللي دي.
موږ لیکلي وه که د 6000 بجای موږ 2000 بل او میټران د لګولو تفصیل هغه ټولو سره وکړي، لکه د IMF شرط پر دې باندې لاګو شوی دی چې دوی وایي د مزرعي چویل ته به سبسیډي نه ورکول کېږي، او دا دې په 2023 په بجټ کې په شمسیانو کې راولي. موږ د دوی د دغه شی سره متفق یو، تر سولارایزیشن پورې پر زاړه شډول باندې د بجلی سپلای بحالېدل ضروري په دا ده چې د بلوچستان د 80% خلکو روزګار زراعت دی چې تقریبا 90 لکه خلک جوړېږي.
سید علی شاه وایي په کار دی چې مرکزی او صوبایي حکومت د کروندګرو دا ستونزه د خبرو د لارې هواره کړي.
که د ایالت حکومت وي که د مرکز حکومت وي، دوی ټولو ته په کار دی چې دا کم زمینداران دي د دوی چې کومې خبرې دي هغه واوري، او په کار دا دی چې د کم د بجلی مسله ده دا حل کړي. یعنی په کوټه ښار کې دا وخت 8 غنټې 10 غنټې د بجلی لوډ شیډنګ دی، نو ته اندازه کولی شي چې د بلوچستان چې کوم 6 دېرش ضلع دي په هغو کې څه صورت حال دی. 40 غنټې 22 غنټې د بلوچستان چې کوم کلی دي ضلع دي په دې ټولو کې هلته د بجلی لوډ شیډنګ دی. اوس وابډا والا دا وایي چې تر 400 عرب روپۍ زیات چې دي دا د زمیندارانو د هغو خلاف چې کوم بقایجات دي هغه به دا ورکوي. اوس د هغو پوزیشن داسې دی چې تیر کال د سیلاب د وجې د بارانو له وجې د هغو ته ډېر زیات تاوان رسېدلی دی.
په دې ترڅ کې شمکله د بلوچستان د اطلاعاتو د نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوي، نو هغه ومشال ډېډو ته وویل چې حکومت به ډېر ژر د وابډا او کروندګرو ترمنځ د بجلی دا ستونزه هواره کړي.
موږ هڅه کوو چې د دوی سره د خبرو د اترو د لارې مسله حل کړو. تر اوسه پورې د مرکزي حکومت د ادارې د برېښنا جوړولو کوم اداره ده د زمینداران ترمنځ په ځینې ایشوز باندې اوس هم یعنی اختلاف دی. موږ هڅه کوو چې د دوی ترمنځ دا اختلاف ختم سي او یو جوړجاړي ته ورسیږو. نو موږ له دوی سره په خبرو کې یو، همدارنګه د فدرال حکومت د ادارې سره هم په خبرو کې یو. نو هیله ده چې د دې به یو حل راووځي ژر.
بل پلو ته د کروندګرو د اتحادیې د مشرانو په وینا چې اوس د صوبې په زیاترو برخو کې د غنمو د کرنې وخت دی، د کوم لپاره چې د اوبو زیاته اړتیا لیدل کېږي، او که وابډا په ورځ کې 8 ساعته ودی ته بجلی ورنه کړه، نو په نتیجه کې به د بلوچستان کروندګر د راتلونکي کال د غنمو د فصل څخه بې برخې پاتې شي. خو په کوټه کې د وابډا یا کیسکو د ادارې ویاند افضل بلوچ بیا و مشال ریډو ته ویلي دي چې د بلوچستان پر کروندګرو پسې د وابډا په 40 روپۍ د بجلی د بلانو په توګه پاتې دي، چې له امله کیسکو په ورځ کې د صوبې و کروندګرو ته د 2 ساعتو څخه زیاته بجلی نشي ورکولی. د نوموړي په خبره چې د صوبې د کروندګرو د کویانو د روان کال د اکتوبر د میاشتې بل 0.5 عرب روپۍ څخه زیات جوړ شوی دی، خو د کروندګرو لخوا یوازې 14 لک روپۍ د بلانو په توګه جمع شوي دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو، او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,215، 2,110، 10,980، او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10، او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپه 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو څپو اورېدلی شئ.
د سند صوبې په یو شمېر نورو ښارونو کې اوسېدونکو پښتنو داوه کړې ده چې له تېرو څو ورځو راهیسې یې پولیس د بې اسناد افغان کډوالو په نوم نیسي، تاڼو ته یې بیا یې ورڅخه پیسې اخلي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې پولیس پښتانه کاروباریان نیسي او تر څو ورځو پورې په تاڼو کې بند ساتي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر هم د پښتنو د ځورونې تور پورې کوي، خو د سند د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر پرون مشال راډیو ته ویل چې تر ځینو شکایتونو ترلاسه کولو وروسته یې چارواکو ته امر کړی دی چې د پښتنو د ځورونې مخه ونیسي. حارس نواز زیاته کړه چې هیڅوک اجازه نه لري چې اسناد لرونکي افغان کډوال ونیسي. نیاز علي له کراچۍ.
د کراچۍ ترڅنګ د سند په بیلابیلو سیمو کې میش پښتانوي چې پولیس اوس هم د افغان کډوالو په نوم زوروي، تاڼو ته بوزي او پیسې ترې اخلي. د سند په حیدرآباد کې میش جان محمد خان د نومبر په 14 مشال لیډیو ته ویلي، په حیدرآباد، بدین، جامشورو او د سند په نورو سیمو کې هر ورځ په ګڼ شمیر کې پښتانه پولیسي پورته کوي.
په دې کې مومند دي، په دې کې کاکړ دي، ترین دي، اسیکزي دي، اکاخیل دي، نورزي دي، په دې پېښور په کوټه کې او په سواد کې چې کم کومونه دي، مومندان دا ایم ایکس کومونه چې کم نفرې د ټول وړي دي. په دې کې د جمشورو کوټرینه هم خلک وړي دي، حیدرآباد شار نه خلک وړي دي، لطیف آباد اردگرد چې کمی علاقې دي، حالانا کیسا ورسره بدین علاقه ده، هغه ځینه هم خلک راوړي دي.
جان محمد خان زیاته کړي چې اعلی پولیسو چارواکو سره ډیپټي کمشنرانو او نورو سرکاري چارواکو ته هم وار په وار خطونه استولې دي، خو تر وسه پولیسو د پښتنو سره ناروا چلن نه دی ودرولې. د سن په بیلابیلو سیمو کې د پښتنو سره روان چلن باندې بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ نورو ګوندونو او مدني فعالو هم په سن حکومت او پولیسو سختي نیوکې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مشر سلیم خان ترین د نومبر په 14 مشال لیډیو ته وویل، پولیس پښتانه پورته کوي، کاروبارونه بندوي او بیا د پلټنو په نوم روزی پتانو کی بند ساتل کیږي.
هزار ټول سین کې چې کم ظلم جبر ناروا د پښتنو سره روانه ده، د افغان کډوالو په بانا عام افغانان هم نیسي، بیا د هغه په اړه کې د خیبر پښتونخوا پښتانه، د قبایل پښتانه، د کوټه پښتانه را ټول د لاسونه چولې دي. ڈی سی حیدرآباد، کمشنر حیدرآباد، آر پی او حیدرآباد، ڈی پی او حیدرآباد، دی پښتانه ونیسي. خدا غا د نادرا د ویریفیکیشن عمل دمرا ناکارا دی چې وس پاکستانی پښتانه تقریبا نر وځي، په سینټر کې بند، په لاکپ کې بند، شناختی کارډونه جمع سوي، موبایلونه جمع سوي.
سلیم خان ترین زیاته کړي چې د 1300 راهسي په حیدرآباد، جامشورو او د سن په نورو سیمو کې ګڼ شمیر پښتانه پولیسو په دې تور پورته کړي چې تاسو به اسناد افغان کډوال یې. سلیم خان وایي چې د ګوند غړو یې په 1300 کې حیدرآباد، جامشورو او نورو سیمو کې هغه پښتانه او قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال د تاڼو ناره خوشی کړي چې پولیسو د بی اسناد افغانانو په نوم پورته کړي وو. بلخوا د سن حکومت دا تور رد کړي او وایي چې چاته هم دا اجازه نشته چې په صبح کې میش پښتانه یا د نورو سیمو خلک وزوروي. د سند کورنو چارو نگران وزیر بریګیډیر حارث نواز د نومبر په 14 په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال مشال لیډیو ته وویل، دا ډول ځنی شکایتونه ورته شوي وو. دوی د مخنیوي لپاره چارواکو ته لارخوینی کړی دی
کہ ڈپٹی کمشنر نادرا، ایس ایس پی اور اس کے بعد اسپیشل برانچ کے
دی وائی ڈپٹی کمشنر نادرا دا پولیسو ایس ایس پی اور اسپیشل برانچ تا لارخوینی شوی دی. سوک ہم دا اجازہ نلری چی پاکستانی پختانہ یا بل وگڑے وزوروی. مونگ تا سو شکایتو نراغلی ہو، خوٹولو چارواکو تا پسختی سرویل شوی چی سوک ہم اون زورولی شی. یوازی بی اسناد افغان کڈوال نیول کی گی. رجسٹرڈ افغان کڈوالو تا هیڅ څوک سن شي ویلې، دوی تمنګ هیڅ نه وایي. دا په داسې حال کې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر له لومبۍ نیټې راهسې پیل کړې او تر اوسه لسګونو زره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال لیډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوئی مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په 1 بجا،
تاندی هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پینځو بجو
د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ډله ییز اخراج پر بهیر اندېښنه ښوولې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پرون ویلي دي چې په ډله ییز ډول په ایستل شویو افغانانو کې د پولیو په ګډون د نورو ناروغیو د خپرېدو ویره ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې کمښت له کبله له ستنو شویو سره اړینې مرستې نشي کولی. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې ویلي دي چې افغانستان ته په ستنېدونکو کې 80% ښځې او ماشومان دي چې مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ راهیسې افغانانو ستنولو ته دوام ورکړی دی. وایي چې په هغه هیواد کې بېل قانوني اسنادو هیڅ بهرني وګړي ته د اوسېدو اجازه نه ورکوي. سالم احمد صالح تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي افغانستان ته له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ډله ییز اخراج د نورو مسایلو ترڅنګ په دغو ستنو سویو کې د ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. دغه ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په بېلابېلو هغو ساحو کې چې دغه افغانان ورڅخه را روان دي په ماشومانو کې د پولیو وایرس د خپرېدو خطر هم شته. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي 2,00,000,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې وکولی سي راستنو سویو افغانانو ته افغانستان ته د ستنېدو پر مهال د روغتیایي څار خدمات برابر کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي تر اوسه یې له 1,02,000 راستنو سویو افغانانو سره د خوړو او نقدو پیسو مرسته کړې ده. خو دغه اداره غوښتنه لري چې له 1,000,000 نورو راستنېدونکو افغانانو سره د مرستې لپاره 14,000,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. بلخوا په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو یو مسؤول ضیاءالدین صافی وویل دوی د ژمي پر مهال تر ټولو د زیانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره د 400,000,000 ډالرو په ارزښت نورې مرستې ته اړتیا لري.
هزاران افغان که در پاکستان زندگی میکنن هر روز به افغانستان باز میگردن.
زرگون افغانان چی په پاکستان کې ژوند کاوه افغانستان ته ستنېږي. د خوړو نړیوال پروګرام پر دغو کورنیو له راستنېدو سره غني سوي بسکټ ویشي. د دوی د نمونو له ثبتولو وروسته د دوی د فوري اړتیاو پوره کولو لپاره نقدي مرستې کوي. خو موږ د اړتیا وړ بودیجه نه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام روان کال مجبور شو 10,000,000 افغانان له خپل پروګرام لیرې کړي. لپاره چې د ژمي پر مهال تر ټولو زیات ځانګالي 1,000,000 کسان ژوندي پاتې شي. د دوی د مرستې لپاره 40,000,000 امریکایي ډالرو ته فوري اړتیا لرو.
له پاکستانه ګڼو اخراج شویو افغانانو ویلي دوی داسې وخت افغانستان ته ستانه کړی سوي چې ژمی را روان دی او دوی لا هم نه پوهېږي چې خپل ژوند او کاروبار څنګه بیرته له سره پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله اکس ټولنیزه شبکه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د روانې نومبر میاشتې له لومړیو له پاکستانه د راستنېدونکو 80% ښځې او ماشومان دي. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4,000,000 او 400,000 کسانو ته رسیږي چې 1,000,000 او 200,000 قانوني اسناد نه لري. پاکستان د اکتوبر میاشتې تر 13 دغو بې اسناده افغان کډوالو ته مهلت ټاکلی و چې له پوره کېدو سره د نومبر میاشتې له لومړیو افغانستان ته د دوی د اخراج پروسه ګړندۍ سوه. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر په وروستیو کې ویلي و چې تر تېرې اونۍ د تورخم او سپین بولدک له لارې تر 300,000 ډېر افغانان افغانستان ته اخراج کړی سوي دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ډی آی او ولیکي.
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې د راتلونکي کال د فبروري پر 8 په هیواد کې انتخابات کوي، په خیبر پښتونخوا کې د ګوندونو مشرانو سیاسي هلې ځلې زیاتې کړې دي. په دې لړ کې پرون د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو زرداری په ایبټ آباد، د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په نوخار او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په بونیر کې ولسی غونډې وکړې. بلاول بوټو زرداری د ګوند غړو ته په وینا کې ویل چې په انتخاباتو کې باید د ولس د رایې احترام وشي. مولانا فضل الرحمن ویل چې ګوندې نور پر پخوانی ولارو تګ ته تیار نه دی. ایمل ولی خان ویل چې غیر جمهوری قوتونه دی د ګوند مخې نیولو هڅه نه کوي. تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نومبر په 14مه نیټه په ایبټ آباد کې د خپل ګوند د کارګونانو کنونشن ته په وینا کې ویلي دي چې تر څو د اولس د رایو احترام نه کیږي نو هیواد پرمختګ نشي کولی. چتا سوک په دویم ځل یا سوک په سلورم ځل وزیر اعظم جوړوي د دینه غوړه داده چې چاته موقع نه دا ورکړی شوی نو هغه له یو ځل موقع ورکړي. د پاکستان دولت سره زما د اجمنه ده چې زه به تاسو نه مایوس کوم. بل خواته بیا د خیبر پختونخوا په بونیر کې د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو کنونشن ته په وینا کې د یاد ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې دوی به د پختنو په خوره په خپل وسیلو د خپل اختیار لپاره خپله مبارزه جاري ساتي او غیر جمهوری قوتونه دي داوی د لاري د نیولو څخه ډډه وکړي.
زمونږ چا سره دښمنه نشته خو مونږ د ټوپک په زور د کوتک په زور یا په بل څه زور طاقت او طاقتور نه منو. واحد او واحد طاقت یو وار بیا دور عوام او هغه عوام دی پکار دي چې دا ټول خلق دی د طاقت ته سرندر شي. کو هغه د پټ والا دی کو هغه د ټوپک والا دی کو هغه د قلم والا دی کو هغه هر دفتر کې ناشته دی عوامو ته پکار دي چې سرنګو شي سرندر شي طاقت ته دی عوامو دی.
بیا د نوخار په مانکی شریف کې د جمعیت علمای اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند د کارکونانو غونډې ته په وینا کې د هیواد په اسټابلیشمنت نیوکی کړی دی چې د ناسمو پالیسیو او پیسلو په وجه هیواد د بدامنۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ شوی دی او په کار د اوس په پالیسیو کې بدلون راوستل شي.
75 سال همنه پرانی لکیرو کی پیروی کی.
15 کال مونږ د پخوانیو کرخو پیروی وکړه او چې 200 ویل نو هغه مو منله. اوس مونږ نور د دې عناصرو منلو ته تیار نه یو. په پښتونخوا صوبه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سیاسي مشرانو هلې ځلې په داسې مهال تیزی شوې دي چې د انتخاباتو کمیشن په پاکستان کې د روانو عامو انتخاباتو لپاره د پروري 8مه نیټه اعلان کړې ده او د ټاکنو د کمیشن سره ثبت شوي ټول سیاسي ګوندونه په مرکزي او صوبایي کچه د واک ترلاسه کولو لپاره ولس ته د خپل انتخاباتي منشورونو او بیانیو په رسولو کې مصروف دي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلې شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د پیسو نړیوال صندوق IMF ویلي دي چې د مامورانو یو ډله یې له پاکستاني چارواکو سره هغه هیواد ته د پور د دویم قسط پر ورکړې سلا شوې ده. IMF البته د نومبر پر 15مه په بیان کې ویلي دي چې موافقه باید د هغې ادارې اجرایوي بورډ تایید کړي چې ورسره سم به پاکستان ته 200 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي. شنونکي وایي د پاکستان حکومت باید د خپلو مالي مسئلو هواري لپاره کوټلې پالیسي یا تګلاره ولري. تفصیل د فرخوندی اسد پر رپورت کې
د پیسو د نړیوال صندوق IMF د مامورینو یوې ډلې او پاکستاني چارواکو ترمنځ هغه هیواد ته د پور د دویم قسط ورکولو په اړه موافقه شوې ده. IMF د نومبر په 15مه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د هغه ادارې د اجرایوي بورډ په منځوري به پاکستان ته 200 میلیونه ډالر ورکړي. IMF وایي د دوی د کارکونکو پلاوی د نومبر له 12مه څخه تر 15مه پورې د پاکستان سفر وکړي چې پکې د هغه هیواد د اقتصادي او مالی اقداماتو لومړنۍ ارزونې لپاره له چارواکو سره خبرې وکړي. په اسلام آباد کې خبریال تاج حیدر وایي دا یو ښه خبره ده خو پاکستان باید د خپلو اقتصادي مسلو د هواري لپاره خپل یو کوټلې پلان ولري.
اب یہ فرسٹ ریویو کی سیکنڈ ٹرانچ کے لیے ڈسکشن تھی جو کہ دو
د پور د لومړنی جاج یا ریویو د دویم قسط لپاره خبرې وی چې د نومبر د دویم نه تر 15 پورې وی. د دوی ترمنځ اوس تړون وشو. اوس پاکستان د هیله لري چې د یوې میاشتې دننه به ایم ایف خپل رپورټ اگزیکټیو بورډ ته رالیږي. د دغې د منظوري وروسته به ایم ایف پاکستان ته $100 میلیون ورکوي. د دې ګټه به دا وي چې له دې سره به نورې نړیوالې ادارې لکه ایشیایي ترقیاتي بینک، نړیوال بینک او ځینې نورې ادارې له پاکستان سره مالی مرسته کولی شي. خو مسله دا چې دا هم پورا نه ده.
آی ایم ایف په خپل بیان کې ویلي چې د انرژۍ یا توانایي د بیو سمولو پاکستان ته د بهرنیو اسعارو یا پیسو ورتګ له کبله مالي فشار کم شوی دی او داسې ښکاري چې د ګرانۍ او افراط زر کچه هم په راتلونکو میاشتو کې کم شي. خو بلخوا د کاري اعظم پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد ډاکټر انور شاه مشال لیډیو ته وایي باید د پاکستان حکومت د خپلو اقتصادي مسلو لپاره پر نورو ممکنه لارو هم عمل وکړي.
پاکستان چې هم درګه پاکستان لږ کم پکار دي لکه کدو د خپل فاندامنٹل لګت په زموږ غټي مسلې یو راځي د بجټ را خساره چې کم دا کمول دي او دوی مدار چې زموږ چې کم دا بیرونی خساره دا کمول دي. دا دې ته بنیادی تور وځي لکه دا بنیادی کارونه دا دي موږ ته فاندامنٹل دا کارونه چې حکومتونه نه کړي کنه دا څومره پکې چې کم دي کنه دا اړيږي.
پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د شپږو اربو ډالرو د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی و. اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې له ایم ایف څخه د پور د نهم کیس ترلاسه کولو هڅې کولې خو د 2022 کال له نومبر راهیسې هغه پروګرام د ځنډ ښکار و. په دې ترڅ کې د پخواني وزیر اعظم شهباز شریف ترڅنګ د پاکستان لوړپوړو چارواکو د ایم ایف له مشرانو سره یو شمېر ناستې وکړې او د پیسو د نړیوال صندوق د شرطونو پوره کولو لپاره یې ګامونه پورته کړل.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیر اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
مشال راډیو ته غوږ یاست او سلام پښتونخوا خبرونه کې وس ستاسو د سیمو خبرونه لتا تاسو څخه ترلاسه کو او د دې لپاره موږ ته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکل دي. هلته وار لمخه راته ځنې تبصری راغلی دي. زه په غو کې هغه تبصری ګورم، هغه بل تاسو سره شریک کړم. خو که تاسو غواړئ چې په ټلیفون یا په سکایپ را سره رابطه وکړئ او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه راکړئ نو شمیری او پتا یې درته په دې خبرتیا کې در اعلانو.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهي: 00 420 11 40 15 00 420 11 40 15 سکایپ هم راته زنگ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلی پیغام پریښو دی شي.
اوریدونکو په واتس اپ او په وایبر هم را سره رابطه کولای شئ او په سلام پښتونخوا خبرونه کې را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکولای شئ. شمیره په دې خبرتیا کې
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زمنګ ژوند یو خبرونه ته زنګ وهه:
00 420 11 40 119.
مشال رادیو ته غواګیاس. دلته راته ډیرو کسانو د منځنی ختیز د خلیج هیواد متحده عربی اماراتو د موسم حال راکړه دی. نیمګړی ارمان عبد الله ارمان لیکلی دی چې په دوبی کې باران دی او اوبه ډېرې زیاتې دي. او د دې نه پرته ګل وزیر افغان هم لیکلی دی چې دوبی، ابوظبی، اماراتو، سعودي، عمان کې ښکلی باران دی. محمد ساجد هم لیکلی دی چې دوبی کې ښه باران دی. لطیف الله فکرمند لیکلی دی چې له درو ګنټو راهیسې په متحده عربي اماراتو کې باران دی، موسم ورسره وي ډېر ښه شو. د موسم خبر مې ځکه ولوسته چې په هغه سیمه کې په متحده عربي اماراتو کې په سعودي عرب کې په دغو ځایونو کې ډېر بارانونه نه کیږي، نو ځکه مې د موسم خبر ولوسته. نور خبرونه هم راسره خلکو شریک کړي دي، لکه علاءالدین صاحب لیکلی دي چې د چمن کې پر پوله د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کېدو پر ضد د پرلت روان دی. دغه پرلت چې دی د اکتوبر له 28 نیټې راهیسې روان دی، خو د پاکستان حکومت وایي چې د نومبر لومړۍ نیټې راهیسې پر چمن او سپین بولدک تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی دی. ځینو نورو کسانو هم راته د وطن د موسم حال لیکلی دی چې یخنی زیاته شوې ده، مننه، خوشحاله اوسئ. خو ګلمنان وزیر هم لیکلی دی چې په ابوظبی کې باران دی. شکر بنګالی هم لیکلی دی او په دغه کې د کرکټ خبر هم راته لیکلی دی چې جنوبی افریقا چې دی هغه میچ وبایلو. دغه خو تاسو په خبرونو کې هم وویل، پر پاڼه مو هم چې څنګه لوبه خلاصه شوه در سره مو شریکه کړی وه، پر فیسبوک مو هم در سره شریک کړی وو. د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې به د ستاری یونس په غږ سندره درته نشر کړو. دا هغه سندره ده چې مشال راډیو په د مشال راډیو په تخنیکي او مالی مرسته تیاره شوې ده، او دا د سولې په اړه باندې سندرې دي، لس سندرې دي چې موږ تاسو ته وخت په وخت خبرې کړي دي. دا د هغو لسو سندرو له جملې څخه یوه ده.
Thank you.
مشال رادیو ته غواګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې تاسو سره د خپل سیمو حال شریکول شي او کس را سره د ستړي مشي هر کله درته وایم نوم راته وخی او سیمه هم. مننه خوشاله اوسې مروا صاحبې، مهرباني وکړې
خبر به سره شریکم چې ډېر خفتان دی. نو دلته پرون نولمه ورځ چې کومه واقع پېښه شوه، سړی په مټر والی نو د مور یو ځیم و واده یې مور کړی و چې ته د خپلې ناوې سره لیدلې نه وه. نو نن و پات زما د خلکو څه دا خواستې کوي
او دا څنګه موټر والے او موټر تیز رفتار او د پلار روانو چې دی وهلو.
ها موټر وان خو وی چې ما نه لیدلې دی او نس ما سوچ فکر غلې دی چې ګاډي مې د غس و وترې ده چې رکشه ته زموږ کته سړې لاندې تر پروت وې ما خو نه لیدلې. ما دا ورن څه دا خواستې چې دې نه کړې.
سم ده، مننه خوشاله اوسې مروه صاحبې. مننه له تاسو سره خوشاله اوسې مروه صاحبې. را سره خبر دا شریک کړ چې وړمه ورځ یو موټر چې وو یو ځوان وهلی دی، ژوبل شوی و. هغه چې دی هغه مړ شوی دی نن سړی، او دا وایي چې خلک دې احتیاط کوي هم په سړک باندې په تګ راتګ کې او هم د ګاډو او د موټر سایکلونو چلوونکي احتیاط کوي، ځکه چې دا ځوان زلمی و، واده یې شوی و، د واده نه سمدستي وروسته د پېښې ښکار شو او مړ شو. د دې نه پرته راته دلته ځینو نورو کسانو هم د دغه موسم حال راته راکړی دی، خو هغه زه نه وایم د موسم حال، ځکه چې هغه بس راورسېد او نقیب خان دی کلی دی نقیب الله له چمنه، چې دا د پاسپورټ او د ویزې د شرط له کبله پر ضد نن په چمن ښار کې ماشومان چې دي کوچنیان وې هغه مظاهره کوي، او نن 9 ورځ د چلته په چمن کې پر لت هم روان دی. مننه خوشاله اوسې نقیب الله صاحب چې دا خبر مرا سره شریک کړ. او نصیر احمد احمدی هم دا چمن د پرلت پاړه راته لیکلی دي، او لیکلی دي چې د چمن او سپین بولدک لاره تړلې ده او خلک چې دي مزدوران چې دي هغه چې هر ورځ به تک راتګ کاوه او پیسې به یې ګټلې، وی هغوی اوس وچې ډوډۍ ته حیران شوي دي. سمه ده، مننه خوشاله اوسئ چې دا معلومات مو سره شریک کړل. د هارون باچا په غږ غزل اورو، تر هغې وروسته بیا راځو.
Yeah. غږېږم بام بام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان یم
مشال راډیو ته وګیاست. یو کس را سره د ټلیفون په کرخه دی. ستړي مشي درته وایم، هرکلی درته وایم، نوم را ته وخی، سیمه هم را ته وخی، او بیا را سره خبر شریک کړي.
السلام علیکم لالا عزیز بولا، ارمان خبرې کوم در سره.
په خیر راغلی ارمان صاحب، مهرباني وکړه.
لالا خبر دا دی چې جنوبی وزیرستان د سروکای سیمه کې تحصیل سروکای په دغه سی پلاتوی مدینه موړ ډیبا مول خان سرای باروان په دې سیمو کې درې څلور کالونه مخکې د موبایل ټاول لګېدلې دي، ولا تر اوسه پرې کنکشن نه دی ورغلی. 3G 4G خو لرې خبره ده، تر اوسه پرې د موبایل سیګنل کار نه کوي. خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. پاس جگ بغره ته خېج هلته به کنکشن کار کوي، لاندې کورونو کې کار نه کوي.
صحیح دی، ډېر زیات مننه، خوشاله اوسې. ارمان صاحب، په دې باندې زموږ خبریال زما چې یاد شي، په دې وروستیو ورځو کې یو رپورټ جوړ کړی و په همدې سروکۍ باندې. موږ به دې مسلې ته پام
کمپنۍ ته وایي دا ټاور والته چې څه صرف ټاور لګېدلې دي او کنکشن والې نه ورکې دي. هغه وایي چې دا سیکورټي د وجه، دا سیکورټي ادارې د وجه موږ ته اجازت نشته.
بالکل همداسې وایي.
خوشحالہ
راتا پر فیس بک باندھے خلق پر فیس بک باندھے زیادہ رچ دی لزګونه کسانو د دوبی او د سعودي عرب د باران په اړه باندې راته لیکلي دي. خو آرین صاحب راته لیکلي دي چې د انګور اډې احتجاجي پر لتنن پر څلورم ورځم روان دی، وي تر اوسه پورې ورباندې سرکاري چارواکو د ستونزې حل کولو لپاره نه دي ورغلي. خو دا راته نه دي لیکلي چې دا پر لتوالې روان دی په دغه کې په انگور ڈکی. او دا د لوی دروازې مخې ته وې احتجاج روان دی، ځکه چې حکومت دوه میاشتو څخه د خلکو روزګار وې بند کړی دی. آرین خان دا راته لیکلی دی په بل پیغام کې. او
هیڅ سامانونو او وړل لیک درا لیک نه پرېږدي. او وی دا پرلتوال وای چې حکومت یې اتلس مطالبې یا غوښتنې منلې دي خو یې وایي هم نه دا عملي کړې. او سرباز صاحب راته لیکلي دي چې په چمن کې د سهار پر لسو بجو د پی ټی ایم لانګ مارچ دی او دا به د چمن پرلت په حمایت کې وي. د افغان کډوالو د جبري ایستلو خلاف به وي، پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط عملي کولو خلاف به وي، او د پی ټی ایم د بندیانو د علي وزیر ګیلمن، وزیر عبدالرحمن، وزیر زکیم، وزیر نورالله ترین، عالمزیب مسید او د مولانا زینت الله د خلاصون لپاره به وي. سمه ده سرباز صاحب، خوشحاله اوسې. د دمساز مروت په اکسندر اورو بیا راځو. مشال رادیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه د یو کس را سره د سړي مشي درته وایو، هر کله درته وایو، نوم مراته وخې، سیمه هم او خبر هم را سره شریک کړي.
السلام علیکم پامیر جان، د کور مین داوود سپړی کا باندې شوم.
مهرباني وکړه داوود صاحب، هر کله درته وایو، خبر شریک کړي.
او دو خبرونه به سه شریکم چې یو خو به نن په پړه چنار بازار کې او د کې به اهل سنت اهل تشیورونه ټول ګډون کوي، یو حکومت نه به دا مطالبه کوي چې د کومې لارې بندې و مظاهره غانت کې به کیږي او دا به حکومت نه په دې کې غوښتنه کیږي چې د لارې د کور مې امن دا د موږ ذمہوري نه دی، دا د حکومت ذمہوري دی، دغه غوښتنې به په دې او مظاهره کې کیږي. او دویم پرون د اهل سنت وګړي په پېښور پریس کلب کې یو پریس کانفرنس هغوی کړی و، هغوی دغه غوښتنې کولې چې 2007 نه او تر نن ورځې پورې چې کوم جنګونه کېږي دا هم د حکومت ذمہوره ده. او دې کې په کورمه کې ډېرې غټې غټ اتیار غټې غټې وسلې دي چې 3G 4G بندېږي، نو په کار ده چې پوه شوې دا وسلې د کورمې نه صفا کړي کنه. او دا مطالبې هم پکې وشوې، ډېرې اهمې اهمې خبرې هلته وشوې او دا اهم خبرونه وو زموږ د کورمې لپاره. یو کورمې ته او ما په خیال باندې د جرګې وګړي هم اردخیل شوی دی، یا نن یا سبا به دا خبرې هم شروع کیږي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه داود صاحب، خوشاله اوسه.
مننه، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام پښتونخوا خبرونه به په همدې ځای پای ته ورسو. لتا ټولو څخه ډېره زیاته مننه چې را سره مو خبرونه شریک کړل او معلومات مو راته راکړل. آباد اوسه. د ماستر علي حیدر په غږ سندره ده دا ورو په راتلونکي غړي کې بیا در سره یو.
دنیا خوشی ہے رانا سب تم ر می نظر کنم چه دنیا